اتو بجو خبرونی تشراغ لست. دروانی خبرونی دیر برخه دو اونیزو پروگرامونو نیمه نری او در 30 ساعت تبیل سویده. زینی راپورون هم خبرو او ری چه تالیبان وی حق پوزی علی چه لبهرانی زوکونو پاتی دی اقتصادی زنونو بدلوی. خدا کر چمر امکان لری. تر خبرونو روسته تفصیل آوری. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وټړل سو. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پوری تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستانی لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغه ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوې. له مسافرو غوښتل سوې چې پر دې لار دی له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي رادیو ته وویل
له شرقي او زه کابل ته خلک راځي، له کابله د هیواد نورو سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلک چې سفر کوي کولی شي انتقال یې کړي. نو په دې اساس باندې زموږ له میندو پلرونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 نه کال د پولیو دوی مثبت پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوی. پولیو یا ګوزن یوه نا علاج ناروغي ده چې یوازې د واکسین د لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبې پر ورځ په یو راپور کې وویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایرانیانو چې خالصوالی یې 80% ته رسیږي غني کول کشف کړي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر روانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌یي توګه د هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یو نوی دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د 20 اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 15 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چي 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړې وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 6 ویکټو په سوځې دوسره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلې و چې افغان لوبډلې وکولای شوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړی. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړې. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 کال په دوبی کې پای ته ورسید په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان دا مهال له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په 13 دسمبر میاشت کې دې اژانس ته ویلي وو چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستان د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوي، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالر شتمني کنګل شوي او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندي سره نور هم ورو شوی دی. ډېرو نړیوالو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطح د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړې کړې هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدلې کړې. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو له شنونکي حضرخش حافظي سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزناک کار وي؟
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا مونږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. مونږ د یو فری پورت په حیث ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوې نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نشو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي، او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي، او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدمات پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزی اډی پوزی التیاو او نورمونو ته په پام په تیر له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړی شوې دي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي، دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه چې تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دی نسبول لپاره او دغه د تسهیل لپاره جوړیږي، او حتی دا نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات تر څو وکولی شي دا کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مارمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مځکې شته دي، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید دا خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی آزرخش حافظي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلی امر بندي ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کوم ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلای دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته، اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بدتری نشته.
سی کارکون کې چکلی او باندو تکلی او افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو، او د موضوع پاړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. در منرکتن کو چه مدوران دی ده طالبان حکومت دی خزو پاروند پی او بل حکم که پا ندولتی دارو که خزینه کار کون که لکار سخ منکری چه پا دی لرد